سلامونه وخت په خیر. نن سی شنبه د وری 15 او په کابل کې وخت یې 3:00 بجې د ماسپښین دی. تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نوري په مخې د دې سات خبرونه ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډیر کمک سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولو نورو ستایي نه کې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولې ده ویلي دي چې داسې حال دی چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بس پنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او د دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالند، سویډن، سویس او بریتانیا هم په راروانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په روان 2015 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو سی ای جی ایم پر رونو منل شي د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخ کې کنګل کړي و آزاد کړي. دا بودیجې د کانګرس لخوا مخ کې تصویب شوی و. دغه مرکز د افریقر پرون د دې قضیه په اړه د واشنگټن ډي سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شی به مخ کې اعلان کړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو د افریقر پر وړاندې داوا پیل کړی او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټيفن کاپوس بیگ اپ یو بیان کوي چې دی هیلمند چې د بودیجې آزاد شوه برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص اړه خپل حکم اوروي. د ازادي اروپا ازادي راډیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټوله بودیجه آزاد کړي. په لاندې کوتل کې ځای پولیس او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو پر افغانستان ته لیږدول شوې دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سه شنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سه شنبه په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لاندې کوتل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرونې رسنیو په دې اړه معلومات ورکړل. پاکستانی پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 100 څخه ډیر افغان ماشومان، نجونې او هلکان له پولې پاکستان ته وخت دي. افریدی هم دا رسول چې د دې ماشومانو اکثریت مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کړي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ادارې دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو هم ګډون کړی وو چې په کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نوریدین عزیزی سره هم کتلی وو. دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. روسی چارواکو رسنوی ویلی چې د دوشنبه په ورځ به د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوی چې د ختیځ اوکراین د لوهانسک سیمه په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دنده بوخت وو. د ریټرز د خبر له مخې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې د روسیې د ایزویستیا رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورشک، د کیمرې چلونکی اندری پانوف او موټر چلون کې الکساندر سرګیلی چې د زویزدا ټلویزیون چینل لپاره یې کار کوي وژل شوې دي. په دې برید کې د یاد خبریال بلا خبریال نیکیتا کولرن سخته ټپي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونه په ساتونو سره وغځولې د خبرو اترو تمرکز په تور سمندر کې د اوکراین او روسي ترمنځ د وربند په ترلاسه کېدو و واشنگټن هیله مندي چې د خبرو د سولې پراخولو خبرو اترو ته لار نور هم هوار کړي. او په پام کې دا چې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د احمد آباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټنز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عصمت الله عمرزی غړیتوب لري. د آی پی ایل لوبې د روانې مارچ میاشتې په 22مه پیل شوي او د مې تر 25مه به دوام وکړي. سلامونه بیا هم د خبری ټولګې ته مزافر شته سحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د خبرونه کې برابر سره واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشر سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په دې اړه د نجونو اندېښنې
مونږ یو کلن ستړي انتظار وکړو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شلو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګي، کار ته لاسرسی نه لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په کابل کې د طلبه لوړ شوې ده.
د طلبه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغه ودونه لري او معاملې مخته لري.
او همدا راز د خوست ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژوند د بنسټیز او اسانتیاو د برابرولو لپاره له حکومت نه دوی غوښتنه لري.
د یوې درې ته چې یو سره کوې د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ څه نشته. درک نشته چې موږ چل په وکو نيز سرک ستنځنو به ډېر ستنځ دي.
د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدلې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاسته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې جایوي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان د راتلونکي نسلونو د پاره ډېرې اغیزې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټي سقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منا کړی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور.
د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشر سیما باهوس ویلی د افغان جنو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته لزنده دوی تبیق ته ورکړل شي. نو موړی نن سه شنبه د مارچ 25مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جنو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي ده چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره څلور لکه نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محرومې دي 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړي چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوي د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل
مونږ یو کلن ستړي انتظار وکړو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شلو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې لزده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
من حیث یک خانم افغان
زه د یو افغانی مور په توګه د طالبانو له حکومت غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابر کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خرغ لاسته سوز موږ غل ازادي راډیو نه اوري. وس د ازادي راډیو خبرونه څلور وساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د کډوالو شورا یا ای او ایم وایي چې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان نه راستانه شوی دي او دغه کډوال ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په 2 مونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هېواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې می اوسیږو، کاروبار نشته، موږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستان ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2024 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په تکل ایران ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې دي. دا مذاکرات د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوي. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوي د ته ډیر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګری ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګید چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډیر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبيها پر خپل ایکس پانا لیکلي پر سومي خر حمله کوي چې د سولې په اړه د مسکو سرګندونې تشې خبرې دي. لبلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوه خبريالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوی لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندري پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرکیلی وشل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډن سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د خپل بیلابیلو معمولو لپاره طلا یا سرو زرو جوړې شوی غاڼې ته اړتیا لري او وایي چې بیا یې په بازارونو کې ډیر لوړ شوی دا د خستلو توان نه لري. یو شمیر زرګران هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې په دې وروستیو کې د طلا بیا لوړ شوی دا دوی عمل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل غاڼي جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د اوسیدونکو په غک پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. زه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مشال دی چې وایي د همدې رواني مریض میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو د چوي د خوري واده یې دی بلډ ول چنوي ته طلا واخلي خو سوي ونه شو.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را تواخلی تلا را تواخلی لکه ما یکړي په دې غریبه یو ناچاری کې بیچارهګي.
کابل کې یو شمیر زرګرانم ته دی وی چې په دې ورستیو کې د سترو سره یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم دی وی زرګری خاون جاوید ازادي رادیو ته وویل
دا جهانی نرخ دې نرخ ولندن ناراضي وروره هغه په وجه جکشه مون خدامغه نرخ نه خرڅو فګو میشته یو توله 300 ډالر 300 ډالر اوس په 1150 ډالر شوی دی.
د هارون پنوم دی وی زرګری خون هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلن د کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ دا او 30 طلا ګرام 3500 تر رسیدلی دا. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
طلا فیلن در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي.
په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی. په نړیوالو بازارونو کې د یو سل بیه $3.50 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام 3.1 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت د یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دوی د څښاک اوبه نه لري او د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. په خو به قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نوې پلي شوي. بلخوازی طالب چارواکی وایي چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوې دي او په وخت به ورته ورسیږي. په ډیړه د نجیب لالو خیل راپور ته وښی.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي د یو درې ته چې یو سړک وي دا لږ گزارې ولا دی، د بل درک به هیڅ څه نشته، درک نشته چې موږ چل په وکړو. د سړک ستونزه بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوشګری بارون وي با دروازې بزاد کنه ماشومان نشي تلل چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی بيته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګان شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نور څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله په باندې کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اجمل تورمان.
بیا هم ښه راغلاست د پسرلی په پیلیدو سره د افغانستان د یشمیر سیمو کارمندګر خپل کښتونه واصلات ته خوشبينه دي. دوی لاساتی رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیلمن کړی دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او باید د بو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. په دې اړه د راپور ته غوښ شي
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکل خړه
ډیر. د کندوز ولایت د چاردرې ورسوالي یو بزګر محمد حنیف دی وايي د شویو او رښتونو لاملا کاروندګر خپل کښتونو ته هیله مندي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکل خړه ډیر ښه کال ده. شروع دی کال باران کالی ده. د سردرختی سیستم هم صحیح ده. د زراعت د دیقان د غنم او د دشتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورختونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دی وایي زموږ په سیمو کې سږ کال ورختونه ډیر کم وشول خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي که څه هم لږې دي خو راځي. سږ کال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو. خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت په ویپاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول د قطرهیي پڼۍ سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسي او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښې دي.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده. خو یو ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولړ شي او اقتصاد ډیر ضعیف دی. نو بله دا ستونزه نشته. موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نسته، وخت د کاروم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله بدله و لو پر وخت باندې روژه وه. نو هغه وخت بیا ډېر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، او اوس چې دی هوا ډېره خوندوره ده او ډېره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام ده. لاف امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال له وردګو څخه په لیکه کې یم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مد له سلامه روزه خو قربان یسم خمیاست ته د برکت میاست. خو په افغانستان کې دا میاست چې روزه راسي بس یو شاید وچند ګرانسي. په نورو ملکو کې بیا هم خوي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزې په خاطر باندې یو شاید کم ارزانه سي خامخه. په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شاید په یو بدرې برابر ورکی. یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نسته. روزه خو خمیاست د برکت میاست.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو.com ته ورشي. او یا هم پر فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده، او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مه هم خره غلاست تاسو کولای شئ.